دا مشال رادیو دا ستړي مشي واخ دا مازیګر 15 بجې دی د نن ورځې اخري خبري غړی کې ز ګل آیاز او فرخندا اسد درته هر کله وایو په روانه غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو خو لمړی بار ورکو فرخندا اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان په ازوی د کشمیر په نیلم سیمه کې د هند د مسافرو یو بس په نخ کړی چې پکې لس ولسی تنا وجل شوی او دیار لس نور جوبل دي په قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې لنن نه د پولیو ضد درې ورځې کمپاین پیل شوی او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون په روس او امریکا د خپلو اټومي وسلو د کمولو غږ کړی د خبرونو تفصیل د پاکستان پوزوی هندي ځواکونو پر لائن اپ کنټرول د عام خلکو یو بس په نخ کړی چې په کې لس ولسی تنا وجل شوی او دیار لس نور جوبل دي د پوز مطبوعاتي سانګې ایس پی آر نن په خپل ویب پاڼه لیکلي هندي ځواکونو دا بس د کشمیر په نیلم سیمه کې په ماټر ګولا وښته ځینې خبری ادارې په دغه پیښه کې د وجل شوو شمیره زیات ښایي دغه بس نن مظفر آباد ته روان بو بلخوا عسکري ذریعه دا هم وایي چې نن د پاکستان درې پوځیان وجل شوي په جوابي ډزو کې د هند او پوځیان هم وجل شوی دي پاکستانی چارواکي وایي په نیلم سیمه کې سکولونه هم بند کړل شوی دي او زیاتوي د نوړان د هندي ځواکونو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په ځینو کلو ډزې او شیلنګ هم کړی دي بلخوا پریس ټرست آف انډیا لیکي چې د پاکستان لخوا په لائن اپ کنټرول په ډزو کې د هند دوا سرحدي ساتونکي ژوبل شوی دي د پاکستان او هند ترمنځ د 13 سپتمبر میاشت راهیسې یو ځل بیا تاوتریخوالی له هغې وروسته پیل شو چې وسوالو د هند کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي عسکرو په یوې پوستې برید وکړ هند وایي دغه وسوال په پاکستان کې پټنځایونه لري خو اسلام آباد بیا دغه تورونه ردوي په قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې لنن نه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی د کمپاین چارواکي وایي په دې درې ورځو کې بعد د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو تر 15 کالو کمومره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي دوی وایي په خیبر پختونخوا کې بعد تر شپږ پنځوس لکو په قبایلی سیمو کې بعد تر لسو لکو زیاتو ماشومانو ته دا څاڅکي ورکوي د کمپاین د چارواکو په وینا د پولیو ټیمونو لپاره امنیتي ګامونه هم پورته کړي دي په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد کمپاین د رسنیو مسؤول عقیل احمد خان بیگا مشال ریډیو ته وویل
دې څه کال چې کوم نه نو صرف دوه پولیو کیسز دی ساوت وزیرستان کې مخې ته راغلي دي تر اوسه پورې دې دوه کیسونو نه علاوه چې کوم نه بل کیس نه دی راغلی نو دا هم هغه کورونو نو چې کوم دی آذربایجان د آپریشن نه لاس افغانستان ته تللی وو
د صحت چارواکي وایي په روان کال کې په ټول پاکستان کې 13 ماشومان د پولیو ناروغۍ وهلې دي د پاکستان حکومت وایي په ملک کې به سرشمیرنه یا مردم شماری د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کوي د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد د نهي پورس سینټ ته په وینا کې وویل چې د سرشمیرنې لپاره پنګه ځانګړي شوې ده خو د پوز نوزګارېدو په وجه پیلېدل ځنډول شوي دي د نوموړي په وینا د سرشمیرنې لپاره لږ تر لږه 3 لک پوځیانو ته ضرورت لري د افغانستان د کورونو چارو وزارت د کابل په باقر العلوم جماعت کې د ځانمرګي حمله په تړاو د شپږمې امنیتي حوزې د دوه نورو افسران هم د دندې ځنډولې دي دغه وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې د دغو افسرانو د دندو په ځنډولو سره یو پلاوی هم د دغه پیښې د څېړنې لپاره ټاکل شوی دی د افغانستان د کورونو چارو وزارت تېره ورځ هم د کابل د شپږمې امنیتي حوزې د عامر په ګډون د سلورو افسرانو دندې ځنډولې وي دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې د تیر ګل په ورځ د کابل د شپږمې حوزې سره نږدې د باقر العلوم په جومات کې یوې ځانمرګې حملې نږدې 30 کسان ووژل او 97 کسان یې نور ټپیان کړل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې په حکومتي ادارو کې به له ښځو سره د توپیری چلند مخه ونیسي دا خبره ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته کړې ده نوموړي وویل چې دا مهال په یو شمیر دولتي ادارو کې ښځې ګواښل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي د بشري حقوقو یوې نړیوالې ډلې د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د خاصو مراسمو پر وخت د شیا وګړو د امنیت ساتنې لپاره بهتر امنیتي پلان جوړ کړي. هیومن رائټس واچ دا غوښتنه پرون د نهې په ورځ کړې ده. دا له هغې یوه ورځ وروسته کېږي چې په کابل کې په یو جومات کې چاودنې لږ تر لږه 1.5 شیا عبادت کوونکي ووژل. تاسو مشال ریډیو تغوږی د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري ورکوي چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات پیل کړي. سټیفن د مستورا وایي د شام حکومت غواړي له دې نه مخکې چې ډانلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي په حلب کې روان مزاحمت وځپي. د مستورا پرون د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر فرانک والټر شټاینمایر سره په ګډه په شام او په ځانګړي ډول په حلب ښار کې د روانو هوایي بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري له روس او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون پرون په نیویارک پوهنتون کې د وینا په وخت دغه څرګندونې وکړې. سیړونکي وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ تاوتریخوالي له وجې داسې امکان نه ښکاري چې واشنگټن او ماسکو د خپلو اټومي وسلو د کمولو په اړه خبرې وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پیرس ته ماحولیاتي بدلون موافقې نه د امریکا د وستلو په اړه لخپلې هغې ژمنې په شا کېدونکې دي چې د انتخاباتي کمپاین په وخت یې کړې وه. ټرمپ د نهې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل هغه فکر کوي چې انساني فعالیتونه او د ځمکې حرارت له یو بل سره تړاو لري. ډانلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر وخت ویلي وو چې که دی منتخب شي نو امریکا به د پیرس ته ماحولیاتي بدلون په اړه د لوزن امینا وباسي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسي وبي د رابیا اکرم خان نه.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.02 روپۍ او په 1.03 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو ریال په 28.03 روپۍ خرڅل کیږي او په 28.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوډه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او 20، بنو کې 9 او 25 او په کوډه کې -2 او 12 وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او په ټوئیټر کتلې، لوستلې او اوریدلې شي. کچر اسد رمانی کړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان فوج ادا کوي چې د کنټرول پر کرخه د هندي فوج په ډزو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي د تیر کال په نسبت سږ کال د پولیو ناروغان کې کمی راغلی.
پروسه کال چې وفاټا کې خصوصا چې کمندنو شپارلس کې سونه راغلی او غیب لحاظ سره چې کمندنو ډیره بهتری راغلی ده.
د خیبر ایجنسی شلمان سیمې اوسیدونکي د شناخت کارتونو ترلاسه کولو په اړه شکایتونه لري.
هغه ځای نه موږ ځنه رواني کو 3-3 زره روپۍ کرایې مو لګو چې لوړ کې درا شو بیا نمبر هم نه وي. خو شي دغه شناختی کارت په کار چې موبایل منظور شي.
په افغانستان کې د پارلمان وکیلان وایي چې داعش وسلوالې ډلې ګواښ باید ساده ونه ګڼل شي.
دعوت روان دی او دا زیاتره ننګرهار او نورو سیمو ته د دغه ولایتونو ته نه انتقالیږي. دا ټولې سیمې د حکومت په لاس کې نه دي.
په پاکستان کې سرشمیرنه یا مردم شماری لډیر موګدی او د رئیسې د ځند ښکار ده. کارپوهان د دې متبادل لارو پاړه سوای
کدا نه سپوز نه دی. الټرناتیو چې کوم دی نو سټاتستیکل پروسس شته لکه سرویس کنډکټ شي نو هغه په دغه باندې هم لکه استیمیټ کېدی شي. ټوټل کاونټ، ټوټل پاپولیشن.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. مشال لړې ته تاسې غوږی درنو اردوونکو د پاکستان فوج ادا کوي چې د دوی غاړي کشمیر په نیلم سیمه کې د هندي فوج پر ډزو کې لګ تر لګه لس کسان وژل شوي دي. دغه ډزې په یو بس شوي چې دغه بس د مظفر آباد په لاره وو او د کنټرول پر کرخه باندې د ډزبندۍ باوجود د پاکستان او د هند فوج وار په وار د ډزو تبادله کوي. بلخوا د پاکستان فوج نن دا هم اوس دا وایي چې په ډزو کې د پاکستان یو افسر په شمول درې او د هند و فوجیان هم وژل شوي دي. د پاکستان د مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر دا وایي چې د کنټرول پر کرخه اوس هم ډزې روانې دي. خو بلخوا د هند فوج وایي چې پاکستان فوج هم د دوی لوري ته ډزې کړي چې پکې دوه هندي سرتیري ژوبل شوي دي. نور حال له اسلام آباد د رابع اکرم خان په رپورټ کې و.
د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د آفتونو سره د مبارزې ریاستي ادارې په وینا چې نن سهار په نیلم سیمه کې د هندي پوځ لخوا مسافر بس په نښه کړی شوی چې پکې لس کسان وژل شوي او دیارلس ژوبل دي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د آفتونو سره د مبارزې ریاستي ادارې مشر معظم ظفر علي مشالډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس هم په لائن آف کنټرول ډزې روانې دي.
سخت کال اته دېرش کسان وژل شوي دي چې پکې اته ویشت سړي او لس ښځې شاملې دي. دا شان شپږ پیته سړی او دو څلوي خزي جوبل شوی دي. د دینه علاوه چې کم نقصانات شوی دي نو هغه په اړه لا څه ویلو پوزیشن کې نه یو ځکه چې وس هم په لائن اف کنټرول ډزې روانې دي.
د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په نیلم سیمه کې سکرونه هم بند کړی شول. د پاکستان سرکاري ریډیو د پوز د مطبوعاتو په حواله وایي چې لدې وړاندې د هند پوز د کشمیر په ځینې سیمو کې ډزې او شیلنګ کړی دی. دا ډزې په شاکوټ، جورا، بټل، کریلا، باغ او ګرم چشمه په سیکټرو کې شوې وي. د هند انګریزي ژبې نننې ورځپاڼې د هندو د پانی تر مخه چې په لائن آف کنټرول د درې پوځیانو بیا په مچھل سیکټر د یو هندي پوځي جسد مسخ کېدونه پس هندي ځواکونو په لائن آف کنټرول په پاکستاني پوسټونو سهار 9 بجې ډزې شروع کړې دي. هند تور لګوي چې د مړي په مسخ کېدو کې د پاکستان لاس دی، خو پاکستان دا تور ردوي او وایي چې د پاکستان پوسټ په مسلکي توګه غیر اخلاقي او غیر مسلکي هلو سلو کې ککړ نه دی او نه د داسې قسمه اقدام حمایت کوي. واضح دي وي د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د 13 سپتمبر په 13 نیټه د هند تر واک لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په پوځي هډ کوارټر برید روسو د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. دواړه ملکونو هم د تاوتریخوالي له وجې په ځینې سفارتکارانو د جلسې تورونه هم لګولي دي او د خپل ملکونو نه یې ویستي هم دي. په لائن آف کنټرول تاوتریخوالي له وجې د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د هند سفارتخانې هایي کمشنر او ډیپټي هایي کمشنر هم غوښتي وو او په لائن آف کنټرول د کال 2003 د ډسبندۍ د معاهدې خلاف ورزي په اړه خپل احتجاج ورته ثبت کړی وو. پاکستان او هند وخت په وخت په یو بل د ډسبندۍ د معاهدې د خلاف فلسه تورونه لګوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو ودونکو په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې نن د پولیو یا ګزړ ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی چې په ترس کې به تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد اساس کې ورکول کیږي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې وو.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو پولیو پروګرام مشرانو په وینا خیبر پختونخوا کې شپږ 50,30,000 د 15 کلونو نه کم عمر ماشومان د دوی هدف دی چې ورته به د ګزړ ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکوي او دې لپاره یې 9,933 د پولیو ټیمونه جوړ کړي چې د تحفظ لپاره یې د 22,000 پورې پولیس اهلکار په ټوله صوبه کې په ډیوټي لګول شوي. دغه شان د قبایلی سیمو پولیو پروګرام مشران وایي چې په ټولو قبایلی سیمو کې د 15 کلونو نه کم 22,615 ماشومان د دوی هدف دی چې ورته به د پولیو کترې ورکوي. د قبایلی سیمو لپاره پولیو پروګرام میډیا ریلیشن آفیسر عقیل احمد خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
دې څه کال چې کم نه نو صرف دو پولیو کیسز دی ساوت وزیرستان کې مخې ته راغلي دي او انشاءالله امید لرو چې دا مخ کې یو میاشت نیمه پاتې ده چې دې کې به کیس پرانی شي. دا هم هغه کورونونو چې کم دی ازربیجان به آپریشن دی لاس افغانستان ته تللي وو او بدقسمتۍ نه دی ته چې کم د نو پولیو کترې نوې ورکړې شوې. پروسه کال چې وفاټا کې خصوصا چې کم د نو شپږ لس کیسونه راغلي وو او غیب لحاظ سره چې کم د نو ډېره بهتري راغلې ده.
د قبایلی سیمو پولیو پروګرام مشران وایي دغه درې ورځنۍ مهم نه پس د روانې میاشتې په 28مه نیټه به جنوبي وزیرستان محسودو اوسیدونکو سیمو کې پولیو یا ګوزڼ ناروغي ضد مهم شروع کوي چې مقصد یې د غلطه په دې ورځو کې د سیمو نه بهر کډوالو واپسي سره به دغه ماشومانو ته هم پولیو قطرې ورسوي. پولیو پروګرام مشران او د صحت محکمو چارواکي وایي چې دغه درې ورځنۍ کور په کور مهم نه علاوه موبایل ټیمونه یې هم جوړ کړي چې په مختلفو چیک پوسټونو به په سفر روان ماشومانو ته پولیو قطرې ورکوي. روان کال په ټول پاکستان کې ټول 13 د ګوزڼ ناروغۍ کیسونه مخې ته راغلي چې تیر 2015 کال کې په ټول پاکستان کې یو کم 50 د ګوزڼ ناروغۍ کیسونه په 22 ضلعو کې مخې ته راغلي ول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو، د خیبر ایجنسی د کم شلمان او لوی شلمان خلک شکایت کوي چې میرمنې یې شناختي کارډونه نه لري او دوی د کارډ جوړولو لپاره د لوړګي تحصیل نادراته په اسانه تګ نشي کولی. دغه خلک وایي چې د شناختي کارډونو د نشوالي له کبله یې میرمنې تر پیښوره هم سفر نشي کولی. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی لري پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې په سلګونه میرمنې د شناختي کارډونو جوړولو نه محروم دي. دوی وایي د لواړګي نادرا دفتر د دوی سیمې نه په خوښه 1.5 کیلومتره فاصله کې په تحصیل ودانۍ کې دننه جوړ شوی او دوی هلته خپلې میرمنې نشي بوتلی. نو باید دوی لپاره دی په شلمان کې د نادرا یو وړوکی دفتر جوړ شي او یا د هم د نادرا موبایل بس سونه ورولې گل شي چې میرمنې په اسانۍ سره شناختي کارډونه ترلاسه کړي. د لوی شلمان اوسیدونکی اورنګزیب مشال ریډیو ته وایي،
موږ ته سیبه د شناختي کارډونو ډېره غټه مسله ده. هغه ځای نه موږ ځنه روانې کو، 3-3 سوه روپۍ کرایې مو لګو چې لوړګي ته راشو، بیا نمبر هم نه وي پوه شي. دغه شناختي کارډ په کار دی چې موبایل منظور شي، هر اسکول منی یا په دغه منی میاشت کې واري وي، نو دا به ډېر ښه کار وشي. نادره موبایل زنانه مو دا ضرور دی چې پېښور ته بیمارۍ له نشو راوستې، کور نه رئیس ته نشو چې را روانه کوي. دا پردی زنانه را روانه کړی، د شناختی کارت سره نشته، خپل زنانه می څوک شناختی کارت را کوي نه.
او د شلمان یو مشر سید اعظم وای،
مونږ زنانه لوړ کې تم نشو راوستې، حالت هم نشي پېښور له نشو راوستې. نو په کار ده چې دا موبایل منظور شي او دا غو طریقه باندې په میاشت کې یا په 15 ورځې کې کم سے کم دا یو موبایل راځي او دا مونږ شناختی کارتونه جوړو. او که منظور نشي نو موږ په دې باندې ډېر مجبور یو چې بل علاج نشته، علاج نشته لنډ کوتل راځو، نن خو ستاسو نمبر نشته پخې وای، بیا راځو بیا را سره کوي نه. نو دې باندې دې حکومت هم غور وکړي، په دې باندې هر یو غور وکړي چې نن سبا دا سیده ور د شناخت کارت نه، خپل بیمار په خور نه شي راوسته.
د کم شلمان او لو شلمان د اوسیدونکو د دغه غوښتنې په حق له مشکله د پیښور په نادرا هډ کوارټر کې یو چارواکي ریاض خان سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې دغه خلک دی د نادرا ډایرکټر جنرال په نوم یو درخواست ولیکي او موږ سره دی جمع کړي، دغه د نادرا موبایل بس سہولت به ورکړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریډیو ته تاسې غوږی. درنو اوریدونکو، په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې وسله والې ډلې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي چې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. دا چې دغه ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره جنګیالي څه ډول ګماري او په دغه ډلو کې د جنګیالو د شمولیت وجوهات څه دي؟ مجید بابر په دې اړه دا راپور جوړ کړی دی.
د تیر یوې نیمې لسیزې راهیسې افغانستان سره په پوله پرتو قبایلي سیمو، بلوچستان او دغه هیواد په نورو برخو کې د ترهګرۍ په سلګونو هغو پیښو ته په کتو سره چې پکې په زرګونه ولسي وګړي وجلی شوي او جوبل شوي دي، دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پاکستان د امنیتي ادارو د هغو دعوو باوجود چې وایي په زرګونه وسلوال یې هم وجلي دي، وسلوالې ډلې څنګه خپلو لیکو کې جنګیالي برتي کوي او په وسلوالو ډلو کې د شمولیت بنیادي وجه څه ده؟ د دې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیس ځواک پخوانی مشر عامر خان مندوخیل دا نظر لري.
نوکری پیدا کی تو دا ټول د دې پنځه ورونو یې ټول فیملی د سر ویلفیر شروع شي تنخوا نو دای بیا ټیریزم څه کوي یا د چا ټول ولې جوړ شي د بلوچستان د غټ سیاسي دی ان امپلایمنت غربت دی بالکل ان امپلایمنت د غربت فاټا کی چې کم داخله شي دی توپک یا خفته دی شاته فوق د پیک اپ کې ناس دي یو د بل کې بن پیک اپ دی یو سړی د کمانډر دی مختلف چې څلور څلور شپږ کسان مختلف شنو ویلي دي انا ته په غره کې لزر په شل زر دي تنخوا ورکي هر ځوان چې دی هغه بس استاف د فاټا کی په پښور کې بداوي انسان کې چې غریب سړی دی لزر بوی دی تنخوا ورکي په شل کم دی راي
خو په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو یو پاکستانی پوځي بریګیډیر ندیم بیا د خاغلی مندوخیل نظر سره جزوی اتفاق کوي او وایي چې که هم د وسلوالو ډلو په لیکو کې د اکثریتي جنگیالو د شمولیت سبب غریبی ده خو سپه کې نظریاتي وجوهات هم لري.
تر سرحد پورې غریبی ده خو که تاسو وګورئ نو یو شمېر وسلوال هغه دي چې تعلیم یافته دي او د سو کاله کورنیو سره تعلق دی لکه د بیلګې په توګه د کراچۍ په سفورا ګوټ کې برید کوونکي خو غریبانان نه وو نو زما په اند څه پکې نظریاتي توګه باندې هم دغه ډلو کې شمولیت کوي خو اکثریت پکې د غربت له امله شمولیت کوي.
سمودمخ کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د جنگیالو د یوې ډلې د نیولو نه پس ځایي چارواکو د یوې پروژې له لارې د غزوانان بیا عادي ژوند ته د راوستو لړۍ پیل کړې وه. د دغې پروژې مشر د باجوړ قبایلی سیمې پخوانی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فیاض شیرپو بیا په وسلوالو ډلو کې د جنگیالو د شمولیت په اړه وایي
خو د باجوړ پاپولیشن دومره ډینس دی که نه چې په هر کور کې تقریبا اته اته میل کسان شته دی چونکه ځمکه هم کم ده او ریسورسز هم کم دي جاب مارکیټ هم نشته دی باجوړ کې نو دغه طرف ته بیا ټینډنسیز پیدا شي اټومیټیکلي او زمونږ به د هغې فیملی سره زیات انټریکشن وکړو نه هغوی به راتلل هغوی به وایي چې یاره زمونږ خلک زمونږ ماشومان مسنګ دي ازادي یا نو هغې نه به مونږ بیا تپوس مپوس کوو چې ولې غربت دی هغوی به وایي چې غربت دی نوکری نشته دی.
بلخوا په اسلام آباد کې د سره جومات یا لال مسجد ویان احتشام احمد بیا وسلوالو ډلو کې د ځوانانو د شمولیت سبب نظریاتي او انتقامی خایي خود مشرتابه پاړه زیاتوي
کوم چې د ټیټ کچ مشرتابه ده او یا هغه چې ورته دغه ډلې مجاهد وایي هغه خو د نظریه یا د انتقام د جذبې له وجې له دوی سره ملګری سي خو تر کومه چې زما معلومات دي د پیسو لیندین د مشرتابه په کچه کیږي مشران ته پیسې ورکول کیږي او هغوی بیا دغه مجاهد د خپلو مقصدونو لپاره کاروي.
د احتشام احمد په خبره د تحریک طالبان پاکستان د وجلی شوی مشر حکیم الله محسود تر مشرتابه پورې د غډلې نظریاتي جګړه پر مخ بوتله خو د ملا فضل الله د مشرتابه نه پس اوس د غډله کې د پیسو عمل دخل زیات شوی دی.
مجید بابا روز تاسو رپورت وړاندې کولو پر همدې موضوع یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو چې ورته موضوع دی. که څه هم افغان چارواکي وایي چې افغانستان کې داعش وسلواله ډله سخته ځپلې ده خو څېړونکي او د پارلمان وکیلان وایي چې د داعش ګواښ باید ساده ونه ګڼل شي. چارواکي او څېړونکي په دې خبره یوه خوله دي چې په افغانستان کې داعش د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې مهم قمندانان له لاسه ورکړي خو دا ډله لا هم پر ولسي وګړو د بریدونو توان لري. پر دې موضوع د بشیر غواخ د رپورت ته وښو.
د افغان پارلمان غړي خبرداري ورکوي چې په ننګرهار ولایت کې پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو کې د سختو زیانونو لیدلو وروسته اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کونړ ته مخه کړې او هلته د ملګرو پیدا کولو په لټه کې ده. په پارلمان کې د کونړ ولایت استازي او د کورنی امنیت کمیسون غړي اجي سخي مشواني نن مشال رډیو ته وویل چې د داعش د ګمارنې مخه باید ونیول شي.
مشرقی کی ټول دا داعش دغه روان دی دعوت په مختلفو ولسوالو کې او دغه په عمر باندې د شل کلنۍ اتلس کلنۍ او دویش کلنۍ د پنځش کلنۍ په عمر دا د مختلفو ولسوالو نه دعوت روان دی او دا زیاتره ننګرهار او نورو سیمو ته دغه ولایتونو ته نه انتقالیږي. دا ټولې سیمې د حکومت په لاس کې نه دي. دا اکثره درجات دي او په درجاتو کې بهرني اتباع هم شته.
په شام او عراق کې د ابوبکر البغدادي تر مشرۍ لاندې داعش د 2015 کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان او پاکستان د خراسان په نامه خپلې سیمې اعلان کړې. دوی د پاکستانی طالبانو حفیظ سید خان مشر او د افغان طالبانو یو مشر ملا عبدالرؤف خادم مرستیال ونوموه. داعش د ځینو نورو بریدونو ترڅنګ لنډه موده وړاندې کابل کې د اتیا کسانو د وژنې د ځانمرګ برید ذمواري هم ومنله. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان دوا خان مینپال نن مشال ریډیو سره خبرو کې په ډرون بریدونو کې د سید خان او ملا خادم په شمول د ځینو نورو مهم داعش مشرانو د وژل کېدو یادونه وکړه. ویل چې افغان امنیتي ځواکونو دغه ډله له پښو غورځولې ده.
دا فیصل حکومت ترګر ته د جګړې په ډګر کې ماته ورکړې ده او دوی ته یوازې همدا پوزدلانه بریدونه اروپا ته دي چې په کې د افغانستان بېګنا خلک د افغانستان مقدس او مذهبي ځایونه او مذهبي مراسم ته نشه کوي. ټولې هغه ډلې چې د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه کوي د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې له هغوی سره وجنګېږي. مور په جلال آباد او په نورو مناطقو کې ثابته کړل شي داعش ته مو خشمتونکی ځواب ورکړی دی او د افغانستان هر دښمن ته په هر نقطه کې د ځواب ورکولو آمادګي لرو. دا د افغانستان د امنیتي قواو وړتیا.
د ناټو په وینا داعش په افغانستان کې خواوشا 3000 وسلوال لري. د چارواکو په خبره دوی کې ډېر یې پاکستانیان دی او پر ډیورنډ کرښه دواړو غاړو ته خو په ځانګړي ډول په ننګرهار، کونړ او زابل ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د سولې د مطالعاتو او د شخړو د حل ادارې یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي دغه هیواد کې داعش ډله نه یوازې د افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو لاندې ده، بلکې د فکري اختلاف له وجې د طالبانو سره هم په جګړه کې ښکېله ده، خو د هغه په وینا بیا هم له منځه تلونکي نه ده.
اول چې دوی رالله داعش یو داسې ډله باندې وپېژندل شول چې هغه د ګروپونو د اختلافونه یې سره وپاشله، ټول ګروپونه سره پاشلی په حالت کې. مګر اوس داسې ښکاري چې دوی په ځینو هرڅې پیل کړي دي چې دغه ګروپونه سره راټول کړي. داعش ته باید په کمه سترګه ونه کتل. دا یو ډله ده چې ډېره قوي ده او ډېر زیات امکانات لري او سلافي نظریه لري او هغه په افغانستان کې بالخصوص په دغه نوي کشر کې متاسفانه ځای پیدا کړی دی. د دې لپاره باید دغه اوسې دا جدي وګڼل شي.
د اعظمي په خبره داعش وسلوالې ډلې د پاکستاني طالبانو او شیعه مخالفې ډلې لشکري جنگوي ترڅنګ مرکزی ایشیا کې جنگیدونکو ډلې ازبکستان اسلامي تحریک سره هم اړیکې پخې کړې دي. د دغه اتحاد لوجې د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر استازي زمیر کابلوف هم په دې روسو کې په سیمه کې د داعش په موجودیت اندېښنه ښودلې وه. بلخوا نوې ټاکل شوی امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال ویلو چې داعش به سخت وځپي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په یو مقاله کې لیکلي دي چې په دې اړه غنګوسی روان دي چې د ملک د فوج راتلونکي ولس بخنه غواړم مشر بسوک وي. دا په داسې حال کې دا چې د فوج مشر جنرال رایل شری په روانه میاش د روانه میاش په پای کې خپل د کار موده پوره کیږي. د دغه لیکنې نور تفصیل بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
ډان روسپان لیکي چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له دوشنبه څخه د پوځي مشر په توګه د خپلې دندې وروستۍ اونۍ پیل کړې ده. د روسپان په لیکنه جنرال راحیل شریف د رخصتۍ په مخه په یو شمیر غونډو کې په ګډون کولو هغه ګنګوسي پای ته ورسولې چې ګواکې هغه شای د خپلې دندې غزول وغواړي. ډان روسپان لیکي جنرال راحیل شریف به د نومبر پر 9 نیټه د پوز له مشرۍ لاس پر سر سي او وزیر اعظم نواز شریف به پر ځای بل جنرال وټاکي. روسپان لیکي چې دا به د وزیر اعظم نواز شریف څلورم ځل وي چې د وزیر اعظم په توګه د پوز مشر ټاکي. وزیر اعظم نواز شریف به د پوز د مشر د ټاکلو ترڅنګ د چیرمین چیف اف سټاف څوکۍ لپاره هم کس ټاکي. هغه ځکه چې اوس پر دې څوکۍ د ناس جنرال رشاد محمود موده هم پای ته رسیږي. د ورسپانې په لیکنه جنرال راحیل شریف د خپلې دندې پای ته رسولو د مراسمو پیل په لاهور کې د پوځي او امنیتي چارواکو یو غونډې ته لوینا وکړ. نوموړي هغې غونډې ته وویل دی په داسې حال کې د پوځ مشري پرېږدي چې د ده په وینا پاکستان تر پخوا خوندي او په کراره دی. دا ورځپاڼه د نوم نه ورکولو پرته لیکي چې د وزیر اعظم سلاکاران وایي چې نوموړي وار له مخه د پوځ د مشري لپاره کس ټاکلی دی، خو لای هم د هغه نوم نه دی په ډاګه کړی. خو د ورځپاڼې په لیکنه په سیاسي کړیو کې دا خبره ګرځي چې د پوځ راتلونکي مشر شای لیفټیننټ جنرال اشفاق ندیم وي چې اوس مهال د پوځ د ملتان څانګې مشري کوي. ډان ورځپاڼه لیکي د پوځ د مشرۍ لپاره چې د کومو نورو کسانو په اړه خبرې کیږي، په هغوی کې لفټنن جنرال جاوید اقبال رامدی او لفټنن جنرال قمر باجوا شامل دي. د دې ترڅنګ داسې ګنګوسي هم ستا چې د چیرمین چیف آف سټاف څوکۍ لپاره شای لفټنن جنرال زبیر محمود وټاکل سي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو خوږی درنو اوریدونکو، وخت شوه دی د ماښام 15 بجې. فرخنده اسد نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان پوځ وایي نن سهار هندي ځواکونو پر لاین اپ کنټرول په نیلم سیمه کې د عامو خلکو یو بس پنخه کړی چې په کې لس ولسی تنه وجل شوي او 14 نور ژوبل دي. د پوځ مطبوعاتي څانګه آی اس پی آر وایي د هند لخوا په ډزو کې د یو افسر په شمول د دوی درې پوځیان او د هند اووه پوځیان وجل شوي دي. آی اس پی آر وایي په لاین اپ کنټرول اوس هم ډزې روانې دي. پریس ٹرسٹ آف انډیا بیا لیکي چې د پاکستان لخوا په لاین اپ کنټرول په ډزو کې د هند دوا سرحدي ساتونکي ژوبل شوي دي. په قبایلي سیمه خیبر پختونخوا کې لنن نه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي د دغې لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت وایي په ملک کې به مردم شماري د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کوي. د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد د نهي پوره سینټ ته په وینا کې ویل چې د سرشمیرنې لپاره پیسې مختص کړي خو د پوز نه اوسګارېدو له وجې دغه عمل ځنډېدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په باکر العلوم جماعت کې د ځانمرګې حمله په تړاو د شپږمې امنیتي حوزې د دوو نورو افسرانو دندې ځنډولې دي. د بشري حقوقو یوې نړیوالې ډلې د افغانستان په حکومت غږ کړی دی چې د خاصو مراسمو پر وخت د شیعه وګړو د امنیت ساتنې لپاره بهتر امنیتي پلان جوړ کړي. هیومن رائټس واچ دا غوښتنه پرون د نهې په ورځ کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په حکومتي ادارو کې به له ښځو سره د امتیازي سلوک مخه نیسي. دا خبره ولسمشر غنی نن په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته کړې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداری ورکوي چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسوالو د زور ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات پیل کړي. سټیفن دمستورا وایي د شام حکومت غواړي له دې نه مخکې چې ډانلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي په حلب کې روان مزاحمت وځپي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري له روس او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي او د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پیرس د ماحولیاتي بدلون موافقې نه د امریکا د بستلو په اړه له خپلې هغې ژمنې په شا کېدونکې دی چې د انتخابي کمپاین په وخت یې کړې وه.
فرخنده اسد وا چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول. درنو اورېدونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان ټولو لوی څلور ورځنی دفاعي نمایش آیډیاز 2014 پرانیسته د نهې په ورځ په کراچۍ کې وشوه. د پرانیستې دستوري ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په پاکستان کې د سرمایه کارۍ لپاره ډېرې موقع موجودې دي. ورځپاڼه لیکي چې آیډیاز 2014 یوه با مقصده او مهم نمایش دی چې پکې د 43 ملکونو د نوي نه زیاتې ډلې ګډون کوي. په نمایش کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګټو هم رڼا اچولې کېږي او دې لړکی خصوصي سټالونه هم جوړ کړی شوی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د نمایش تابعیا کول واقعي چې د حکومت یو ښه ګام دی، خو دې سره حکومت له خپل دفاع مضبوطولو سره سره عام اولس ته اسانتیاوې ورکولو لپاره دې هم عملی ګامونه پورته کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دا قسمه نمایشونه د ملکی معیشت لپاره ګټور دي. دې ترڅنګ حکومت چې د توانایي د بحران خاتمې لپاره کومې هلې ځلې شروع کړې دي هغه هم د ستاینې وړ دی. خو حکومت لپاره کار دی چې ملکی امن پر ځای کولو لپاره دی کوټلی ګامونه پورته کړي او ملکی او غیر ملکی سرمایه کارانو ته دی اسانتیاوي ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا هم حقیقت دی چې مقامی سرمایه کارانو سرمایه کاری کولو دوران زیات وخت د مختلفو حکومتي ادارو لخوا جوړ کړی شوی دفترونو په چکر لګولو کې تیر شي، نو حکومت لا دې طرف ته هم خپل پام راګرځول پکار دی. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وفاقي حکومت ته ویلي دي چې اقتصادي راهداري پروژه د لانجمن نه جوړوي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت دا معاملات هوارولو کې د ځنډ نه کار اخلي چې له وجې اولس د بېچینۍ ښکار دی. ورسپانه لیکي چې دا دومره لویه معامله نه ده او نه پکې څه تکنیکي نقطه موجوده ده چې پرې د بحث ضرورت وي، او ښکاري داسې چې د سی پیک دا مسله واقعتا څه مسله نه بلکې مرکزي او صوبایي حکومت پرې سیاست کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وفاقي حکومت له پکار دي چې ټول ګوندیزو غونډو کې چې کومې وعدې کړې وي نو په هغې دې عمل وکړي، نو ورسره به دا ټول معاملات هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د زیاتېدونکي نفوس په اړه مقاله خپره کړې. بلخوا واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په عراق کې د ایران په ملاتړ او لارښوونه جنګېدونکي شیعه ملوشو باندې لیکنه کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي احمد شاه زمیر وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي اسلامي دولت وسلوالې ډلې په کابل کې د ځانمرګ برید مسؤلیت ومني، په کوم کې چې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. دا برید د دوشنبه په ورځ په یو جماعت کې وسو چې د شهیدانو ګڼه ګوڼه پکښې و. دا د هغو بریدونو د لړۍ وروستۍ هغه و چې په افغانستان کې پر شهیدانو کیږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د تیر کال راهیسې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جګړه تر ډېره حده له طالب وسلوالو سره درېدلې ده، دې ډلې په کابل کې ډېر لوی بریدونه ترسره کړي دي. ځینې افغان او ائتلافي چارواکي وایي د دې ډلې لخوا دا ډول بریدونه ترسره کول د دوی د زیاتېدونکي نفوذ ښکارندوی کوي. بلخوا واشنگټن ټایمز ورسپانه لیکي ایران د موصل په شاوخوا کې د عراق په زرګونه شیعه جنګیالي ځای په ځای کړي دي، تر څو په عراق کې دننه او همدا ډول په شام او یمن کې یې د یو ځواک په توګه وکاروي. د ایران ملاتړ لرونکي ډلې چې په ساحه کې یې د انقلابي ساتندوی ځواکونو مشاورین لارښوونه کوي سیمه ییز اهداف هم لري. د یو اندازې له مخې د ایران تر رهبرۍ لاندې د 80,000 په شاوخوا کې عراقي جنګیالي شته. په دوی کې زیاتره د موصل په لویدیځ کې ځای په ځای کړل شوي دي، چیرې چې د تیر یوې میاشتې راهیسې درنه جګړه روانه ده، تر څو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه وروستی ښاري مرکز تر واک لاندې راوستل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لړی ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، په داسې حال کې چې د امریکا نوې منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر خپل انتظامی ډله په جوړولو باندې کار کوي، نوموړي د کمپاین پر مهال د آب و هوا په اړه د پیرس تړون څخه د وتلو لژمنې پر شا شوی دی. د نیویارک ټایمز له مدیرانو او خبریالانو سره د مرکې پر مهال ډونلډ ټرمپ اشاره ورکړې چې په رښتیا هم فکر کوي چې د انساني کړنو او نړیوالو توتخې له یو بل سره تړون شته. دا مشال رادیو د انګریزي سانګي رپورت عبدالحی کاکل وړاندې کوي.
د مرکې پر مهال ډونلډ ټرمپ د پاریس د آب و هوا تړون په اړه وویل دی به خپل ذهن خلاص ساتي. د انتخابي کمپاین پر مهال نوموړي چاپیریال ساتونکي او ساینسپوهان هغه وخت حیران کړل کله چې په جار وویل امریکا به د پاریس له تړونه راباسي. د مرکې پر مهال نوموړي د خپل ډیموکرات ګوند سیالي هیلری کلینټن په اړه هم خپل دریز نرم وښود. د کمپاین په وخت ډونلډ ټرمپ ویلي وو که ولسمشر وټاکل شو نو د هیلری کلینټن له لوري د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په توګه د شخصي ایمیل مقدمه به څیړي. نوموړي وویل هیلری کلینټن ته هیڅ تاوان رسول نه غواړي ځکه چې دې بېلابېل کړاوونه او ځورونې لیدلې دي. ډونلډ ټرمپ د جنوري پر 6 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. په مرکه کې دا خبره رد کړه چې له روس سره به تعلقات ته لسره کتنه کوي. البته نوموړي خپل دریځ تکرار کړ چې باید واشنگټن او ماسکو په تیره بیا د شام په اړه اړیکې ښې کړي. د دې ترڅنګ نوموړي هغه خبره بیا وکړه چې د امریکا د عراق جګړه د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لویه غلطي وه. ډونلډ ټرمپ د شام د 16 جګړې په اړه وویل دی په دې حق لا ډېر ښه نظرونه لري خو نور جزئیات یې ورنه کړل. نوموړي زیاته کړه په کار ده دوی په شام کې روان لیونتوب نور پای ته ورسوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
درنو اوریدونکو د پاکستان حکومت وایي چې په هیواد کې بعد را روان 2018 کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه یا مردم شماری کوي. بلخوا د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس له اوږدې مودې راهیسې د سرشمیرنې نه کېدو په اړه ویلي ول چې په هیواد کې دې زر تر زره سرشمیرنه وشي. کارپوهان وایي چې د سرشمیرنې نه کېدو له کبله یو خوا په سمه توګه اقتصادي او پرمختیایي کارونو پر مخ نه ځي او بلخوا ثبوت د وسایلو ویش په انصاف سره نه ترسره کیږي. پر دې موضوع د مشال راډیو خبریاله رفت انجم نور تفصیل راکوي.
د پاکستان حکومت وایي چې پوز د مصرفیاتو له وجې به په ملک کې سرشمیرنه د کال 2018 مارچ میاشت کې کولی شي. د ګل پورې سینټ کې د بحث پر وخت د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد وینا وا چې د سرشمیرنې لپاره فنډ مختص شوی خو د پوز د نوزګارېدو په وجه د سرشمیرنه ځنډولی شوې. زاهد احمد په وینا د سرشمیرنې لپاره کم نه کم تر درې لکو پورې د پوز ضرورت دی. په دې اړه خبرې اترې روانې دي او کوشش به وي چې د پوز کم نه کم اهلکاران په کار راوستل شي. وفاقي حکومت ویلي وو چې د روان کال په نومبر میاشت کې به سرشمیرنه کیږي. کارپوهانو په نظر چې حکومت دې لړکې د ځنډ نه کار اخلي. د پېښور یونیورسټۍ د شماریاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر عالمگیر خان وایي چې د نړۍ په ځینو ملکونو کې لس او ځینو کې 15 کاله پس سرشمیرنه کیږي او همدا شان د آئین مطابق په پاکستان کې هم 15 کاله پس دغه سرشمیرنه کېدل پکار دي ځکه چې د یو ترقی یافته ملک پالیسۍ د سرشمیرنې سره تړلې وي او د هغې وروسته د وسایلو تقسیم کیږي. خو په پاکستان کې 1998 نه پس سرشمیرنه نه کېدل د افسوس وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې که د دې کال لپاره پوز وزګار نه وي نو نورې متبادله لارې دې په کار راوستې شي.
دا خو ډېر کور اهمیت ده. مطلب د دې نه بغیر خو چې کوم ساز د ملک ادارې نه ترقی کولی شي نه د دې لپاره پلانینګ کولی شي ستا گورنمنت چیر فار ایگزامپل پر روانو 5 ایئرز کې موږ ته څومره هاسپټلس پکار دي څومره سکولز پکار دي څومره موږ ته نیو چې کوم د انفراسټرکچر پکار دی سینسس خو چې کوم فاسټ پرایورټي سینسس ته پکار ده چې دوی آلریډي بجټ کې چې کوم دی دا الوکیټ شوی دی منی که دا نه سپوز نو دی الټرنیټیو چې کوم دی نو سټیټسټیکل پروسیس شته لکه سرویس کنډکټ شي نو هغه په دغه باندې هم لکه استیمیټ کېدای شي ټوټل کاونټ ټوټل پاپولیشن دا ټول استیمیټ کېدای شي نادرا پاپولیشن سره ریلیټډ چې کوم نور لکه زمونږ اداري دي پاپولیشن ویلفیر ډیپارټمنټ سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ دا ډیفرنٹ ډیپارټمنټ سي دوی دا څه کوم ډیټا کلیکټ کوي.
د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ سټینڈنګ کمیټه غړي ارباب جهانداد وای چې د ملک او په خصوصي توګه د وړو صوبو ته ترقیاتي بجټ هم د سرشمیرنې سره تړلې شوی وي. دا وخت د ملک په یو شمیر برخو کې ترقیاتي کارونه نه ترسره کیږي او دا ځکه چې حکومت سره د آبادې پاړه معلومات نشته او هر څه په اندازو کیږي.
دا ضروري شی دی دا حکومت به کاري او پټیم باندې کول به کاري دا نه پوهېږو چې دا ګورنمنټ ولې ډیرې کوي د دې په دې فلسفه نه پوهېږو. د دې یو ټایم وي که نه هر 5 سال پس دا مردم شماری به کاري سره واټر زم د داجم کیږي در سره الکیم زیاتیږي سره هغه ریشو باندې بیا فنډ هم زیاتیږي ډیولپمنټ اسکیم هم زیاتیږي ډونر هم هغه حساب باندې بیا راځي.
اقتصادي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر مراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د سرشمیرنې بغیر کله هم په ملک کې معاشي استحکام نشي راتللی او همدغه وجه ده چې NFC ایوارډ یا نیشنل فائنانس کمیشن کې د پیسو لپاره ثبوت ترمنځ د 1998 سرشمیرنې په سر تقسیم کیږي. دوی چې همدې له امله د صوبو او وفاق ترمنځ د اعتماد کمی دی او وړې صوبې د خپل حق نه محروم دي.
NFC ایوارډ کې چې مین کم ډیسټریبیوشن کرایټیریا ده هغه پاپولیشن دی او دا شاندارۍ ته تقسیم کړی کیږي. یعنی ټول کم چې انکم دی کم پای چې دی د هغې 14% کې پکې دي 5% چې هغه بلوچستان علی 58-60% هغه پنجاب علی او 24% هغه د پسند پیسه کې راځي. نو بالکل وړې صوبې چې دي نو هغې ته که تاسو خیال وکړئ نو حصه ډېره کم ملاویږي او د هغې ریزرویشن په خپل ځګي باندې صحیح دي چې آیا واقعي موږ دا پاپولیشن زموږ دومره کم دی چې کومه حصه موږ ته دومره کمه ملاویږي. نو کو په خپل ټایم باندې کله مردم شماری وشي نو بیا به د هغې چې کم خدشات دي او د هغې کم ریزرویشن دي هغه به بیا نه پاتې کیږي.
یاد دې وي چې په پاکستان کې د نوراندې سرشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه. داسې تر مخه چې هغه وخت د ملک آبادی تقریبا 2.43 کروڑ پورې وه. عفت انجب، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. مشال اډو ته تاسو غوږی د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په یوه اداریه کې لیکلی دي چې په سکولونو، مدرسو او کورونو کې پر ماشومانو د
تربیت په نوم جسمانی تشدد کیږي او په دغه اړه کوم قانون سازی شوی دا هغه نه عملی کیږي. شاین بونیره د دې مقالې نور برخه وړاندې کوي.
په اداریه کې راغلی دی چې په پاکستان کې په مدرسو، سکولونو، کورونو او د کار په ځایونو کې ماشومانو ته جسمانی سزا ورکول کیږي. دا د تشدد یو عام شکل دی چې په ټولنه کې وجود لري. د ماشومانو پر ضد د تشدد د پیښو نه خلک او حکومتي ادارې نه خبریږي، ځکه چې ډیر خلک دا ګڼي چې ګنې دې سره د ماشوم تربیت ښه کیږي. حقیقت دا دی چې د تشدد سره ماشومان نه یوازې دا چې په جسمانی توګه معذوره کیدی شي، بلکې مړ کېدی هم شي. د روان کال د اگست په میاشت کې د کرکټ کالج لاړکانی یو استاد خپل 14 کلن شاګرد محمد احمد حسین ډیر واه، چې په نتیجه کې هغه معذور شو او اوس د خبرو په خپل خپو د تک توان هم نه لري. حقیقت دا دی چې تر اوسه نه خو د هغه استاد پر ضد اف آی آر درج شوی دی او نه په سرکاري کچ د ځپلی شوي ماشوم د درملنې لپاره څه ګامونه پورته شوي دي. ورځپاڼه لیکي بله ستونزه دا ده چې په دغه اړه کومه قانون سازي شوې ده په هغې عمل نه کیږي. په ماشومانو د تشدد پر ضد چې په کال 2013 کې کومه قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کړل شوې ده، په هغې تر اوسه څه پرمختګ نه دی شوی. په کال 2014 کې یونیسف په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په سند او پنجاب صوبو کې د یو کال نه تر 14 کالو د عمرونو په یو 80% ماشومانو جسمانی تشدد شوی دی. په اداره کې راغلي دي باید په ماشومانو د جسمانی تشدد په اړه د بیداری پیدا کولو لپاره کار وشي او رویو کې بدلون راوستي شي، ځکه چې اوس هم ډیر خلک دا فکر کوي چې د وهلو سره د ماشومانو تربیه په ښه ډول کیږي، کوم چې سمه خبره نه ده.
شاین بنری چې د ډان د ورسمان دی مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اوریدونکو، د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې یعنی هیومن رائټس واچ پر افغان حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې اقلیتونو تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې او نور وسلوالې ډلې اقلیتونه په نخښه کوي. نور تفصیل به مجید بابر نه واورو.
د بشری حقوقو لپاره نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل یو خبر پاڼه کې په افغان حکومت ټینګار کړی دی چې په دغه هیواد کې د شیعه ټولنې د مذهبي رسوماتو په لړ کې د جوړو شویو غونډو امنیت ساتلو لپاره دی کلک ګامونه پورته کړي. دغه سازمان په داسې حال کې دا بیان جاري کړی چې د تیر ګل په ورځ په کابل کې د امام حسین علیه السلام د سلویختې د مراسمو پر مهال یو ځانمرګي بریدګر په یو جماعت کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل او د 500 نه زیات یې جوړ کړل. د سازمان په خبره د روان کال د جولای د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې په دا ډول بریدونو کې 1500 کسان وژل شوي او جوبل شوي دي، چې پکې د ماشومانو په ګډون ښځې هم شاملې دي. د ګل په ورځ د ترسره شوي د دغه برید ذمواري اسلامي دولت سره تړلو وسلوال واغېستې ده. د سازمان په خبره د دغې ډلې لخوا په شیعه ټولنې دا څلورم برید وو. د روان کال د جولای په 23 نیټه په کابل کې د شیعه هزارګانو په یو احتجاجي مظاهره ترسره شوي برید کې 50 کسان وژل شوي وو او څه د پاسه 400 کسان ژوبل وو. د دې نه پس د اکتوبر په 11 په کابل او د اکتوبر په 12 په بلخ کې د عاشوري په مراسمو یادې ډلې برید کړی وو چې پکې 2 کسان وژل شوي وو. د یاد سازمان د افغانستان لپاره سیرونکی پیتریشا ګوسمان ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې خپله پرتشدده تګلاره دومره تونده کړې ده چې د شیعه ټولنې لپاره یې دغه هیواد کې یو خوندي ځای هم نه دی پرېښودی. د دې لپاره پکار ده چې افغان حکومت د شیعه ټولنې د مشرانو سره په ګډه د ټولنې د وګړو د بنیادي او مذهبي حقونو د خوندیتوب په لړ کې یو موټی شي او د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. هیومن رائټس واچ زیاتوي چې په عمومي توګه په افغانستان کې د عام ولس لپاره هم د امنیت ډېرې ستونزې دي، ځکه چې وسلوالو اوس هغه ځایونه په نښه کول پیل کړي دي چېرته چې ډېره ګڼه ګوڼه وي. میرمن ګوسمان وایي چې هغه ډلې چې مذهبي ټولنې او عام ولس په نښه کوي په اصل کې د انسانیت پر ضد جرمونه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د تشدګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته یو
څه په لمو سره د تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال اړیته تاسې غوږی درنو اوریدونکو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د خبریالانو ملي ټولنې په څلورمه دوره کې د ژورنالیزم له پنځه میاشتنۍ نظریه او عملی زده کړو څخه یو سل شل تنو ځوانانو ته د فراغت سنتونه د یوې غونډې په ترڅ کې ورکړل. ځوانان خوشاله وو چې د ژورنالیزم په برخه کې یې بیلابیل زده کړې په وړیا توګه وکړي. نور حال د جلال آباد د مشال لړو خبریال باز محمد عابد راکبي
دغه غونډه چې د سیشن بی پورز د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې و پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار والی هم ګډون کړی و. د ختیځو ولایتونو د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مشر خبریال او د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اطلاعات او امیر شیرشام درد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا وړیا زده کړې وي یو سل شل تنه فارغېږي چې په دې کې اته تنه نجونې دي. څلور میاشتې تیوري درس و په دې کې خبر او د خبر ډولونه پکیج د پکیج ډولونه رپورټ ډولونه مرکه فیچرو ټول ژانرونو باندې بحث شوی دی. یو میاشت مونږه مختلفو رسنیو ته ری بوتلل ځان سره اول تم پی عملی کار وکړ.
ځوانان خوشاله وو چې په وړیا توګه یې د ژورنالیزم په برخه کې بیلابیل نظری او عملی زده کړې وکړي. دوه تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوم یې قدیر الله شیرزوی دی. په دې زده کړه کې نه یوازې تیوري درس چې په عملی برخه کې همدغه سی رادیوګانو ته لاړو هلته سفر نه درلودل. د رادیو برخه کې عملی هر شی ولیدل. همدغه سی تلویزیون سټوډیو ته هم لاړو او هغه برخه کې کار وکړو.
ځوانو
ژورنالیستانو د فراغت غونډې ته د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم راغلی و. نوموړي په خپلو خبرو کې د یادې ټولنې هڅې وستایلی وې ویل
ولایتونو کې د ځوانانو د روزنې دوی د ځوانو استعدادونو د غوړونې په برخه کې همیشه هلې ځلې کړې دي او دا هلې ځلې دا د څلورم پړاو ته رسېدلې دي. دوی ځوان ژورنالیستان روزي او بلاخره ټولنې ته وړاندې کوي.
د ختیځو ولایتونو د ژورنالیستانو د ملي ټولنې چارواکي وایي چې هغه ځوانان چې د ژورنالیزم له پنځه میاشتنۍ کورس څخه فارغېږي د ځوانو ژورنالیستانو په ټولنه کې جذبېږي چې پر ژورنالیستیکو کارونو سربیره مدني فعالیتونه هم تر سره کوي او په هر دوره کې یاد ټولنه د ژورنالیست په نوم یو مهالنه هم خپروي چې د فارغ شوو ځوانانو لیکنې پکې خپریږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه نه اجازه ده پیش چې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاره باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاست کلي موږ په خپل ډول چک کړی دی پارلمان کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو د نن ورځې اخري خبري ګړۍ کې درته اخري رپورټ وړاندې کوم. د افغانستان په اړه دی، د افغانستان د پکتیکا ولایت د کرنې ریاست لخوا د مرکز او ولسوالیو پر بزګرانو د غنمو د اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ پیل شوه. بلخوا پکتیاوال بزګران وایي چې یوازې د غنمو د تخم له ویش سره د دوی ستونزې نه هواریږي، ځکه که چېرې د غنمو د کر لپاره دوی ته توره سره ورنکړل شي نو د دې ځمکې مناسب حاصل به نه ورکوي. نورحال د مشال اړوند خبريال نجيب الله لوخيل راکبي.
په پکتیکا کې هم د کرنې ریاست لخوا د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو په یو شمېر بزګرانو د غنمو 268 میټریک ټنه تخم او 1525 ټنه کیمیاوي سرې د ویش بهیر پیل شو. د غنمو اصلاح شوی یا تخم چې د کرنې وزارت لخوا ورکړل شوی په لږه بیه بزګرانو ته ویشل کیږي. د سه شنبه په ورځ د تخمونو د ویش د پیل په ځای کې د پکتیکا د کرنې رئیس سباون وویل چې دوی غواړي د اصلاح شوي تخمونو د ویش له لارې د یاد ولایت د کرنیز پیداوار کچه لوړه کړي. دی زیاتوي د کرنیزو محصولاتو د ښه کولو په لاره کې به د بزګرانو ستونزو او نیمګړتیاو ته توجه وکړي.
موږ د بعضې مستحقو بزګرانو سره د 268 ټنه غنمو او 525 ټنه سپینه سره مرسته کوو. هڅه کوم تر څو خپل داخلي تولیدات لوړ کړو، د بزګرانو هغه ستونزو ته رسیدګي وکړو کوم چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي.
بل لوري ته د یاد ولایت یو تن بزګر په خپلو خبرو کې یوازې د تخمونو ویش په پوره اندازه ګټور نه بولي او زیاتوي که چیرې د غنمو له تخم سره په هماغه اندازه توره کیمیاوي سره ورنه کړل شي نو کرنه به د تیرو کلونو په شان ضعیفه او نتیجه لرونکې نه وي.
نتیجه نه ورکوي، دا تخم سره چې دغومره شوره نه وي توره او دغومره سل کیلو شوره نه وي دا بې نتیجه ده. شور بې نتیجه ده، دا څه هم وایي شیا باسو یا کنه باسو.
د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت هم د بزګرانو په دې ناسته کې له هغوی هیله وکړه چې خپل کار او کسب ته متوجه شي او د کرنې په برخه کې بنیادی تحول لپاره کار وکړي. دی وایي په نورو ځایونو کې د سړو خونو له برکته میوې او نور کرنیز پیداوار ټول کال ساتل کیږي، خو په افغانستان کې بزګران د خرابېدو له ګواښه په تاوان خرڅوي.
تر اوسه پورې چې د بدلون ډېر نه دی راغلی، په نورو ځایونو کې راغلی دی، دلته نه دی راغلی. وجه یې دا ده چې نه موږ ته چا کار کړی، نه موږ په خپله کار کړی. که په نورو ځایونو کې وګورم، دا اوس د اوړي محصولات د دوی سره اوس شته، په ژمي کې به ورسره ای د شنو خونو له برکته. مخکې که یو من محصول و، اوس یې لس منه محصول ده.
یادونه ورده څو ورځې مخکې د پکتیکا په ګاون خوست کې هم بزګرانو لپاره له دې کم اندازه د اصلاح شویو غنمو دوه ډوله تخم او سپینه کیمیاوي سره په بزګرانو وویشل شوه. که څه هم اصلاح شوي تخمونه هر کال د کرنې د ادارې لخوا ویشل کیږي، خو سږ کال یې بزګران له دې کبله ښه بولي چې دوی به یې په مناسبو شپو ورځو کې وکري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې د پایشې بوتره رسیدلی یو سوشي بي پات دي چې پکې فرخند اسد ته یو ځل بیا باور ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان پوځ وایي نن سهار هندي ځواکونو پر لاین آف کنټرول په نیلم سیمه کې د عامو خلکو یو بس پنهه کړی چې په کې لس ولسي تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د پوځ مطبوعاتي څانګه آیس پی آر وایي د هند لخوا په ډزو کې د یو افسر په شمول د دوی درې پوځیان او د هند اووه پوځیان وژل شوي دي. آیس پی آر وایي په لاین آف کنټرول اوس هم ډزې روانې دي. پریس ټرسټ آف انډیا بل خالقي چې د پاکستان لخوا په لاین آف کنټرول په ډزو کې د هند دوه سرحدي ساتونکي ژوبل شوي. په قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې لنن نه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي د دغې لپاره یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت وایي په ملک کې به مردم شماري د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په باکر العلوم جماعت کې د ځانمرګي حمله په تړاو د شپږمې امنیتي حوزې د دوو نورو افسرانو دندې ځنډولې دي. د بشري حقونو د نړیوالې ډلې د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې خاصو مراسمو پر وخت د شیعه وګړو د امنیت ساتنې لپاره بهتر امنیتی پلان جوړ کړي. هیومن رائټس واچ دا غوښتنه پرون د نهې په ورځ کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په حکومتي ادارو کې به له ښځو سره د امتیازي سلوک مخه نیسي. دا خبره ولسمشر غنی نن په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت طبي غونډې ته کړې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداری ورکوي چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د سبا وسلوالو د زور ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري له روس او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون پرون په نیویارک پوهنتون کې د وینا پر وخت دغه څرګندونې وکړې او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پیرس ته ماحولیاتي بدلون موافقې نه د امریکا د بستلو په اړه له خپلې هغې ژمنې په شا کېدونکې دی چې د انتخابي کمپین په وخت یې کړې وه. ټرمپ په خپل انتخابي کمپین کې ویلي وو چې که دی منتخب شي نو امریکا به د پیرس ته ماحولیاتي بدلون موافقې نه وباسي.
درنو وګړو هم دې سره خپل قربا ګلایاس د خبرونو بیان د فرخند اسد ټکنیکی همکار اکرام مسکین یار او د مشال اړ نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم سحر 9 بجې ساسې په خدمت کې خوندورو پروګرامونو سره او رپورټونو سره تازه حالات ساسې په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې سپو پاتې شین د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام بلري خوشاله او آباد اوسئ.